د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس اف امریکا جی و ریڈیو دے
درنو اوردونکو السلام علیکم دا وائس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد یم تاسو ته په مخړی دا مهمو خبرونو لندیستا د افغانستان په شمالي ولایتونو بلخ او کندوز کې چاودنې شوې په لسګونو کسانو په ټکي باندې ډوبلا وخت او اروپایي ټولنې په افغانستان کې د پاکستان د جنگي الوتکو په بمباري باندې اندېښنه ښودلې په کومه کې چې شل ماشومان هم وژل شوي وو د پاکستان د خزانې نوې وزیر مفتاح اسماعیل د نړیوال مالیاتي ادارې IMF سره د دریدلي قرض پروګرام د بیا پیلولو پر سر خبرو لپاره واشنگتن ته روان شوی او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د زیارت په شنبه پورز خپل ځواکونو ته امر کړی چې د اوکراین په مریپول خار کې د اوسپنې پر کارخانې دی نو ورزی چیرې چې اوکراینی سرتیری پر شوې دي اوس هم بشپړ خبرونه اوري د افغانستان په شمالي ولایتونو بلخ او کندوز کې چاودنې شوې په ګڼ شمېر کسان پکې وژل شوې او ژوبل شوې دي رويټرز خبري ادارې خبر ورکړی چې یو چاودنه د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په مزار شریف کې د شیعه مسلمانانو په یو جمعات شوې ده چې د طالبانو د یو ځایي قومندان په خبره لږ تر لږه شل کسان پکې مړه او ژوبل شوې دي په مزار شریف کې د ابو علي سینا روغتون رئیس ډاکټر غوث الدین انوري نن د زیارت یا پنځشنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د پیښې لزایا د غروختون ته لس مړی او دوه دیرش ټپیان ورول شوی دی د بلخ د عامې روغتیایي او بیان رويټرز ته د پنځو تنو د بجل کېدو او له پنځو سو څخه د زیاتو نورو کسانو د ژوبلېدو خبر ورکړی بلخ په کندوز کې د زیارت یا پنځشنبه په ورځ هم چاودنه شوی چې د روغتیایي چارواکو په وینا یو لستانه پکې مړه او ژوبل شوی دی رويټرز خبري ادارې ویلي چې داعش د مزار شریف د چاودنې پر افر غاړه اخیستې تر دې دوه ورځې وړاندې په کابل کې د شیا مسلمانانو په سیمه کې په یو خوانزي باندې چاودنې شوې وې چې لږ تر لږه شپږ کسان پکې وژل شوي وو او یو لس نور پکې ژوبل شوي وو اروپایي ټولنې په افغانستان کې د پاکستان د جنگي الوتکو په بمباري باندې اندېښنه ښودلې په کومه کې چې تر شلو پورې ماشومان هم وشل شوي دي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په یو ټویټ کې ویلي زه په ژوره توګه په خوست او کونړ کې د اپریل په 14مه په ملکی مرګ ژوبلې باندې چې شل ماشومان هم پکې دي په ژوره توګه اندېښمن یم د ملکی وګړو په ځانګړې توګه د ښځو ماشومانو او بې ځای شویو کسانو خوندیتوب د نړیوال بشري قانون مهمه برخه ده د یو بل خبر لمخې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټاماس ویسټ وایي طالبان دي د جنونو تشوګم پورته ټولګیو زده کړو باندې بندیز لمنځه یوسي خاغلی ویسټ د زیارت په شنبه پورس پر خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې په دې اړه یې د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزي سره خبرې کړې دي د افغانستان بشارو کې د امریکا ځانګړی استازي ویلي چې د طالبانو لخوا د جنونو پر زده کړو د پرل پسې محدودیتونو په اړه یې خپل سخت اندېښنه له خاغلی کرزی سره شریکه کړی ده د هغه په خبر دغه محدودیتونه له افغانانو سره د طالبانو د مکررو تضمینونو سره په ټکر کې دي د ښځو او نجونو حقوق نقضوي او د افغانستان راتلونکي کمزوروي خاغلی وست زیاته کړي موږ له طالبانو څخه غواړو چې په ټول هیواد کې د دینی رهبرانو او افغانستان د مشرانو غوښتنو ته پاملرنه وکړي ترڅو دغه بندیز له منځه ولاړ شي د پاکستان د خزانې نوې وزیر مفتاح اسماعیل د نړیوال مالیاتي ادارې IMF سره د دریدلي قرض پروګرام د بیا پیلولو پر سر خبرو لپاره واشنگتن ته روان شوې نو موړي د اپریل پر شلمه د روانېدو پر مهال پر ټویټر ولیکل چې د سفر هدف یې د IMF لخوا پاکستان ته د پور ورکولو پروګرام بیا پیلول دي د پروګرام د ځړېدو تور پر تحریک انصاف او پخوانی وزیر اعظم عمران خان اچولې ده IMF تیرونی پاکستان ته د پور د بلقیس ورکولو په اړه خبرې په داسې حال کې درولي چې د اپریل پر لسمه نیټه شپه په قومي اسمبلی کې د عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک بریالی شو او حکومت یې ړنګ شو مفتاح اسماعیل د اپریل پر 21مه په اسلام آباد کې ژورنالیستانو ته وویل چې د ده مقصد له IMF څخه یو ارب ډالر ترلاسه کول دي چې په وینا یې د راتلونکي مالي کال د بودیجې لپاره تیاری وکړی شي هغه وویل IMF غواړي پوخانی حکومت چې د تیلو او برېښنا یا بجلی په ګډون پر نورو توکو کوم رایتونه ورکړي هغه دې ختم شي او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د زیارت په شنبه پورې خپل ځواکونو ته حکم کړی چې د اوکران په میریپول خار کې د اوسپنې پر کارخانې د نورځي چیرې چې اوکرایني سرتیری پټ شوې دي. پوتین خپل د دفاع وزیر سرګی شایګوتا په یوه ویډیوي لیدنه کې وویل روسی ځواکونه باید یا د کارخانه داسې کله بند کړي چې یو ماشه هم ورته تیر نشي، خو له پلان سره سم په کارخانې بنرول روسی ځواکونو ته یو غیر ضروری خطر وي. شایګو پوتین ته وویل چې د ازوستول په کارخانه کې 2000 اوکرایني سرتیری دي او د میریپول پاتې مهم بندري خار آزاد کړی شوی دی. د اوکراین د لومړي وزیر مرستیالی ارینا ورشچوک له روس څخه غوښتنه کوي چې له کارخانې څخه د ملکی وګړو او ټپي سرتیرو د وتلو لپاره بشري دهلیز ته اجازه ورکړي. هغه د زیارت په پنځشنبه پورې په یو آنلاین پوسټ کې ویلي هلته زر ملکیان او زه سوال ټپي سرتیری دي، دوی ټول باید له ازوستول څخه نن ووستل شي. هغه دا هم وویل چې څلور بسونه په دې توانیدل چې له میریپول څخه د شروع چهارشنبه پورې ملکیان وباسي. په میریپول کې تر یو لکو زیات کسان بند پاتې دي، خو د روس له یرغل څخه د مخه دغه تر څلور لکو زیات اوکراینیان اوسېدل. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د افغانستان د بلخ ولایت مزار شریف خار کې د شیعه ټولنې په جمعات 14 کې لکتر لگا لس کسان وژل شوی او سلويخ نور زخمیان شوی دي. د اسوسییټډ پریس خبري ادارې تر مخه 14 د مزار شریف خار په صدوقان جمعات کې په داسې محل وشو چې خلکو لمونځ کولو. نور حال په د ډیوا همکار نوشروان قلندر باندې کوي.
اے پی خبری ادارې په خپل اولنی معلوماتو کې د روختون او د طالب چارواکو لکولا ویل دي چې په مزار شریف، کندوز او کابل کې درې بیلابلو چودنو کې لکتر لګ سوار لس کسان وجل شو او یو شمیر نور ژوبل دي. رائټرز خبری ادارې هم په خپل رپورټونو کې هم د لکتر لګ 15 کسانو وجنې خبرونه رپورټ کړې دي او زیاتوي په چودنو کې تر سلويختو پورې خلک ژوبل شوي دي. رائټرز خبری ادارې خپل یو بل ابتدایي رپورت کې ویلي دي چې اسلامک سټیټ یا داعش ډلې د بلخ ولایت په مزار شریف کې په شیعه مسلمانانو د شوې 14 زمواري منلې ده او دا وایي کړي چې په جمعات کې شوې دغه 14 دوی تر سره کړې ده. د اسوسییټډ پریس تر مخه د مزار شریف 14 د سې دکان نومي سیمه کې هغه وخت شوې چې خلک په مونږ ولاړو. رائټر خبری ادارې د بلخ د صحت چارواکو لخلي ویلي په مزار شریف کې په جمعات کې دننه شوې 14 کې لګ تر لګه یو لس کسان وجل شوی او د روغتیا د محکمې ویان ضیا زندانی رائټرز خبری ادارې ته ویلي دي چې په دغه 14 کې لګ تر لګه 2 نور کسان ژوبل شوی دي. د مزار شریف مرکزی روغتون ډاکټر غوث الدین انوری ویلي چې په 14 کې وجل شوی او زخمیان کسان خلکو په شخصي موټرو کې روغتون ته وړي دي. مزار شریف کې اني شاهدانو رائټرز خبري ادارې ته ویلي دي چې 14 هغه وخت شوی چې په بازار کې ګڼه ګڼه هم موجود و. اخوا بیا د افغانستان د یو بل شمالي سیمه کندوز کې د روغتون چارواکو رائټرز خبري ادارې ته ویلي دي چې په 14 کې یو لس کسان مړه او ژوبل شوی دي. افغان رسنیو ابتدایي رپورټونه خبره کړي چې په کندوز کې شوې 14 د وړاندنې اخودې شوې بم 14 تو په نتیجه کې شوې ده. د صوبایي صحت یو چارواکي نجیب الله ساحل بیا ویل دي چې روختون ته راوړل شو خلکو د مرګ جوبل شمیره په ممکن توګه نور زیاتې دي شي، خو د 14 نور تفصیل ویلو نه ډډه کړې ده. اخوا بیا د افغانستان طلوع نیوز بیا په یو رپورت کې لیکلی دي چې د زیارت پنځشنبه په ورځ په کابل کې هم یو 14 دوه ماشومان ژوبل کړي دي، خو د پیښې نور تفصیل یې نه دی ویلي. د یادونه ورته چې تیر ګل په ورځ هم په کابل دشت برج کې د یو سکول مخ ته 14 شپږ کسان وجلي وو. په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ وروسته په شیعه مسلمانانو او په بیلابیلو سیمو کې اکثره چودنو زمواري داعش ډله قبلوي، خو طالبان وایي چې افغانستان د دوی په کنټرول کې دی.
وایس آف امریکا ډیوی ریډیو دی. په افغانستان کې پتیرو روزو کې پرله پسې شوې ځانمرګي برید او هوایي حمله په ضد یورپی یونین، ملګری ملتونو او د غشان نورو د بشري حقوقو ادارو خپل خبرګون خوده لري. دوی زر تر زره د پلټنو او زموږ خلکو انصاف ته د مخامخ کولو غوښتنه کوي. نور حال د دیوه همکار سمین احسن وړاندې کوي.
یورپی یونین په خپل یو ټویټ کې د افغانستان په خوست او کونړ کې په حملو کې د عامو خلکو په وجلو فکر خوده لري. په افغانستان کې د یورپی یونین نماینده ټوماس نیکلاسن په خپل ټویټ کې ویلي په خوست او کونړ کې په 14 اپریل په هوایي حملو کې د عامو خلکو په وجلو بشمول د شلو ماشومانو ډیر فکرمند دي. هغه زیاته کړه د عامو خلکو په خاصه د ښځو او ماشومانو او د بیکوره خلکو تحفظ د عالمی بشري قانون یو لازمی برخه ده. د یورپی یونین د افغانستان لپاره خصوصي نماینده ویلي په تعلیمي ادارو او په کابل کې شیعه اکثریتي علاقې په هدف کول مجرمانه او بزدلانه ګام دی. یورپی یونین په ټولو متعلقه ادارو غږ کړی چې د دې ذمہوار خلک د انصاف ته مخامخ کړی شي. د غشان په افغانستان کې د ملګری ملتونو خصوصي رپورټر ریچارډ بنټ هم ویلي په منظمه طریقه باندې سکولونه او د ګڼې ګڼې بازارونه په نخښه کول غوښتنه کوي چې د دې هر څه د فوري پلټنې وشي، احتساب وشي او د غشان د انساني حقوقو سرغړونې دي ختم کړي شي. د ملګری ملتونو جنرال سیکرټري انټونیو ګوتیرس هم په کابل کې په سکول برید غندلې ده او زپلې شوی کورونو سره خواخوږي ښکاره کړې ده. په خپل ټویټ کې ګوتیرس ویلي د عامو خلکو زیونه نه خکول بشمول د سکولونو د عالمی انساني قانون تر مخه په سختۍ مندي. د دې نه علاوه د ملګری ملتونو د انساني حقوقو ادارې یو ان هیومن رائټس هم د هزاره شیا ټولنې په سکول د برید غندنه کړي او زر تر زره د دې د پلټنو ذمہوار تنان د عالمی اقدارو سره سم انصاف ته د مخامخ کول غوښتنه کړي. د افغانستان د پاره د ملګری ملتونو میشن یوناما هم په خپل ټویټ کې د سکول ماشومان هدف کونکو انصاف ته د مخامخ کول غوښتنه کړي. یا د دې د افغانستان سرخار کابل کې د عبدالرحیم شهید لیسا یا های سکول سره نږدې په 14 کې 13 ورځ لک تر لګه شپکته نه وجل شوی وو او یو لس پکې نور زخمیان وو. ویل شوی 14 هغه وخت شوی چې د سکول نه ماشومان راوتل. د ځای میډیا تر مخه په 14 کې د دیشتو پوری کسانو ته مرګ جوړه او ختیدا. د دینا یو څو ورځې وړاندې د پاکستان د جټ الوتکو لخوا د افغانستان په خوست او کونړ ولایتونو کې په شوو بمبارو کې د سلويختونه د زیاتو کسانو د وجلو رپورټونه هم راغلي وو او د پاکستان د بارانو چارو د دفتر لخوا د دې په حواله سره ویل شوی وو چې د 1300 ورځو را په دې خوا د افغانستان د خاور نه د پاکستان سرحدي سیمو کې پامنيتي ځواکونو د بریدونو پیخي سیوا شوې دي او د تحریک طالبان پاکستان په ګډون نوري ترهګری ډلې د پاکستان په امنیتي پوسټو باندې بریدونه کوي. د دې بریدونو وروسته د خالی پورس په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د طالبانو د حکومت لخوا رابلل شوی وو او د افغانستان خارجه وزیر امیر خان متکی ورته د پاکستانی الوتکو په بریدونو سخت احتجاج کړی وو. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد هم په دې بریدونو خپل خبرګون کې ویلی وو. د افغانستان اسلامي امارات په پاکستانی لوري غږ کوي چې په داسې مسایلو کې د افغانانو حوصله و نه آزمایي او بیا ورته اشتباه تکرار نه کړي ګینه بده نتیجې به ولري. هغه په ټویټر لیکلی وو د دوانو ملکونو ترمنځ په کار ده چې ستونزې د سیاسي لارو حل شي. د پاکستان د خارجه دفتر په بیان کې ویل شوی وو چې پاکستان د ترهګری د پاره د افغانستان د خاوري د کارول کېدو په سختو ټکو غندنه کوي او دا ترهګری د دوانو ملکونو د پلو د صوبات ټینګولو د پاره زموږ هڅو ته زیان رسوي. پاکستانی فوزی او حکومتي چارواکي تور لګی چې د غیر قانوني ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان ترهګر په افغانستان کې مرکزونه لري، خو بیا په افغانستان واکمن طالبان وایي د افغانستان خاوره به د بلچا خلاف استعمال ته پرې نه دي. د پاکستان حکومت په دغو خبرونو کې د پاکستان د هوایي ځواک په افغانستان کې د حملو تردید یا تایید نه دی کړی، خو وايي پلټنې کوي. د پاکستان د بارانو چارو وزارت ویلي چې پاکستان د افغانستان ازادۍ، خپلواکۍ او سیمه ییزې سلامتیا ته درناوی لري. پاکستان د نوړاندې هم د غشان تورونه لګولې دي، خو په افغانستان کې د طالبانو موجوده حکومت او د دې وړاندې حکومتونو هم د پاکستان دغه قسمه تورونه رد کړي دي. سمینا احسن، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
وائس آف امریکا ڈی ریڈیو دی د پاکستان د کراچی دارالعلوم مشر او د دیوبندی مکتب فکر سره تړاو لرونکي مفتی تقی عثماني په افغانستان کې د طالبانو مشر تابا نبت الله خلزاده څخه د یو حد دلاري په افغانستان کې د جنکو د تعلیم لپاره د سکولونو پرانستل غوښتنه کړې. نوموړي په خپل لیک کې ویلي چې د جنکو تعلیم یو مهمه موضوع ده او باید د شریعت مطابق ورته حالات برابر کړي شي. په افغانستان کې مشت سیاسي چارو پوهان او د میرمنو د حقوقو فعالان د دغه خط ستاینه کوي او وايي چې اسلامي نړۍ هم د شان په طالبانو فشار واچوي نو لري نه ده چې طالبان به په افغانستان کې د جنکو لپاره تعلیمي ادارې پرانیزي. نور تفصیل له پیښور نه د دیو خبريال عبدالرزاق پر رپورت کې وره.
په سوشل میډیا خور شوې د مفتی تقی عثماني په دغه خط کې لیکل شوی چې د خزو د مسلو لکه علاج، تعلیم او خیر خیګړې د کارونو لپاره تعلیمي افته میرمنې د ملک مهم ضرورت دی. په خط کې دا هم ویل شوی چې دا تاثر ختمېدل اړین دي چې اسلام یا امارت د خزو پر ضد دی او دا چې د دوی د تعلیم داسې انتظام ضروری دی چې د هلکانو څخه جداوي. په افغانستان کې مش د سیاسي چارو کارپوه صدیق منصور په دې حق لا وایس اپ امریکا دی ونی واستوای
څنګه چې المون زکات او روزه په مسلمانانو فرض ده دغه سي تعلیم هم فرض ده. دلته د نارینه او د خزي فرق نشته او په میرمنو حتی ډیر لازم ده ځکه چې هغه د نسل د روزنې مسولیت لري، هغه د کورنۍ د تربیه مسولیت لري. په مختلفو آیاتونو او مختلفو احادیثو هم د تعلیم فرضیت ثابت ده.
دا خط په داسې حال کې لیکل شوی چې د 13 اگست په 15مه په کې درات لورستو افغان طالبانو د هلکانو او تر شپږم ټولګي پورې د جنکو سکولونه خلاص کړي وو. خود شپږم ټولګي پورته خزینه زده کوونکو ته سکولونو ته د ورتلو اجازه نه ورکړي. په افغانستان کې د جنکو منځنۍ درجه سکولونه د مارچ په 13مه نیټه د طالبانو واکمن کې دورستو پړمبیزل د خلاصېدو سو غنټې پس د طالبانو په امر بیا وتړل شول. طالبان وای دوی وخت اړتیا لري چې د اسلامي قانون او شریعت لمخې د دوی لپاره یو طرحه جوړ کړي. په کابل کې میشته د میرمنو د حقونو یو فعال د امنیتي ستونزو له امله د نوم نخ کار کولو په شرط وایس اپ امریکا دی ونیوستوي په هیواد کې د لوان دینه موجود تعلیمي نصاب او د میرمنو لپاره جوړ تعلیمي نظام افغاني کلتور او شریعت پر ضد نه دی او باید طالبان د سیاسي مقصد تر لاسه کولو لپاره د جنکو تعلیم نور ونه کاروي.
متاسفانه داسې چې طالبان خبرې کوي دا سم نه ده. طالبان غواړي د خزو د تعلیم او تحصیل موضوع د دغه دوه موضوع څخه سیاسي منفعت ترلاسه کړي. یعنی طالبان غواړي خزه برمته کړي ترڅو په نړۍ فشار راولي او نړۍ طالبان په رسمیت وپیژني. یعنی داسې موضوع ده. په افغانستان کې کوم غیر شرعي او غیر فرهنګي کار نه ده د تحصیل او تعلیم په برخه کې. هیڅ کوم خوځای نه ده چې خنجونی اولکان یو درس وایي. هیڅ داسې کوم موضوع نشته چې د افغاني او اسلامي فرهنګ سره سم نه وي.
د یاد خط په اړه وی ویډیو د مفتی تقی عثماني د سیکرټری رفعت سید سره خبري کړي او نوموړي ویلي نه د دې خط تصدیق او نه تردید کولای شي. خود وفاق المدارس ترجمان طلحه رحماني د خط تاییدوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له سغړو هیوادونو په یو غړا اعلامیه کې د طالبانو څخه غوښتل چې د جنکو تر شپږم پورته ټولګو بندولو په اړه دي خپل پریکړه واپس واخلي. طالبانو په افغانستان کې تیر کال د اگست په 15مه واک تر لاسه کړي. خود طالبانو حکومت په نړیواله کچه کوم یو هیواد لا تر دې دمه په رسمي ډول نه دی پیژندلې. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز په خبر.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د پاکستان د خزانه نوی وزیر مفتی اسماعیل د نړیواله مالیاتي ادارې IMF سره د درېدلې قرض پروګرام د بیا بحالولو په سر د خبرو لپاره واشنگتن ته روان دي. د نړیواله مالیاتي ادارې IMF سره د شپږ ګرو ډالرو د پور پروګرام روانه میاشت کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت له وخته مخکې د ختمېدو له کبله ودرېدلې وو. د خزانه وزیر واشنگتن ته روانې دوه مخکې په یو ټویټ کې ویلي چې د هغه د تګ مقصد د نړیواله مالیاتي ادارې IMF سره د قرض پروګرام بحالول دي. هم چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت د پارتلې کوس کړي وو چې لامل د هیواد اقتصاد د خطر سره مخامخ دي. نور تفصیل د اسلام آباد نه دی و خبريال ارشد حسین پر ریپورت کې وره.
مطبوعات وایي چې مفتا اسماعیل د ایم ایف د چارواکو سره د نیخ پنیغه ملاقات خاص کړی وو چې داسې د تیر حکومت د کړو وادو پر ضد د ایم ایف نه زیات ممکنه مراد ترلاسه کړی شي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند تیر حکومت د ایم ایف په شرطونو د عمل نه قبول لکبله د شپږ ارب ډالرو د پور پروګرام ودرېدلې دی. مفتا اسماعیل تیر ورځ اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته ویلي چې نړیوالی مالیاتي ادارې د قرض پروګرام د بیا بحالۍ لپاره پاکستان ته پنځه شرطونه ایښودلې دي. پدې کې د تیلو او بجلی په نرخونو کې اضافه کول او ولستا په دیمت کې ورکړې شي ورایتونه او د سنتونو لپاره د ټیکس امینستي سکیم ختمول او نوې ټیکسونه لګول شامل دي چې دا سه په متوقع د 1.3 ټریلیون روپو بجټ خساره کې تر 25 بلیون روپو پورې کمی راوستل شي. اقتصاد پوه او د خزانه پخوانی وزیر حفیظ پاشا وای د پاکستان مالی ستونزې تر دې حد را رسیدلې چې حکومت لبزر ترزر د ایم ایف پروګرام بحالول او د مئی پامیاش کے راتون کے بجٹ ورکول پکار دے.
آپ کے جو ریزروز ہیں وہ تقریباً 11 ارب ڈالر سے بھی نیچے جا چکے ہیں اور آپ کو سالانہ تقریباً 30 سے 32 ارب ڈالر کی اب ضرورت ہوتی ہے.
حقوائی دا پاکستان دا زر مبادلے ذخیرے نزدے 12 ارب ڈالر تلان دے راغلے دے اور پاکستان تبا دا تجارتی خسارے دا فائنانسنگ او دا دے ترسنگ دا بحرانے قرضو بیر تا واپس کول لپارا پا کلیس توگا دا دیر شنا تر 2.5 ارب ڈالر پورے پکار بھی. دا خزانے وزیر مفتا اسماعیل وائی چی حکومت دا چین سخ دا مالی امداد او دا قطر نا پا مؤخر ادائیگانو دا LNG اغستلو منصوبہ هم لري. د اقتصادي چارو یو بل ماهر ډاکټر سلمان شاه وایس اف امریکا ډیو ته وای پاکستان لدی مخکې شاوخوا 2.25 ایم ایف ته د قرض اغستلو لپاره تلی او مفتا اسماعیل به د خزانه درویشتم وزیر وی چې ایم ایف ته ځي. هغه وای دا د پاکستان ریکارډ پاتې شوی چې ایم ایف ورته د بیمار اقتصاد د خکولو لپاره کم شرطونه ایښودلی نو هغه نه دی پوره کړی او کدا موجوده حکومت د ایم ایف د نسخه مطابق عمل کوي نو د دې سیاسي بوج بورله هم په گو اغستل وی.
امریکہ ان کو کتنی سپورٹ دے گا اس چیز میں کیونکہ امریکہ آئی ایم ایف کا سب سے بڑا شیئر ہولڈر امریکہ ہے, تو اگر تو اس میں ان کو زیادہ لون اماؤنٹ زیادہ دیا جائے, شرائط کچھ تھوڑی سی نرم کی جائیں.
هغه وای امریکا د ایم ایف تر ټولو لوی شراکت دار ده او قتل بداوی چې حقا په دې لړکې د پاکستان سمرم لاتړ کولی شي. کو پاکستان ته په نرمو شرطونو زیاته قرضه د ایم ایف نه ترلاسه کیږي نو بیا کې دې شي چې سیاسي حکومت ته لګ ډیره د سا اغستلو موقع په لاس ورشي. خو پاکستان چې دا وخت څنګه د بجلی د ستونزو او په نړیوال مارکیټ کې د ګران بیا تیلو د نرخونو سره مخ دی نو نویني چې حکومت لبه د ایم ایف په شرطونو عمل کول آسان وی. د خزانه وزیر مفتا اسماعیل وای چې حکومت په ترقیاتی بجټ کې تر شپږ سوه ارب روپو پورې کمی کول ته تیار دی او سنتونو ته ورکړې شوې امینستي سکیم ختمول هم کوم لوی ستونزه نه ده. خو وای چې پاکستان به په تنخوادار طبقه د ټیکس لګولو د ایم ایف شرط و نه مني. نوموړي ویلي چې د پاکستان د حکومت لپاره د زر مبادلې ذخیره پایدار جوړول او د بجټ د خسارې د کمولو لپاره د نور څلور ارب ډالرو انتظام کول سم لاسی چیلنج دی.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. نړیوال بینک یا ورلد بینک خپل تازه رپورٹ کې ویلي دي په پاکستان کې د سلو دیش کې صدر خلکو روزانه آمدن 3.2 ډالر یا لیدیش په 100 پاکستانی روپے دی. اقتصادی چارو کا کوهن وای د زیات آبادی کم آمدن لامل د ملک د پرمختیا عمل ودریږي او دغه لامل نوري نړۍ سره تجارتی اړیکې هم په کمیدو دي. نور حال د ارشد مومن پر رپورٹ کې وره.
نړیوال بینک خپل تازه رپورت کې زیاته کړې د خوراکي توکو توانی د سیزونو قیمتونو زیاتېدو لامل د خلکو د اخیستو توان راکم شوی دی. کوم چې هغه غریب خلکو په ژوند اثر پرستلې شي. څوک چې د خپل آمدن ډیره برخه د دغه سیزونو په اخیستو خرچ کوي. یو دکاندار محمد عمران وای دوی په شریک کورنۍ کې اوسیږي, په خپل دکانداری کوي خو نور درې تعلیم یافترونه بے روزګار دي او د دکان 800 تر 1000 روپو پورې د ورځې په آمدن کې د 200 تنانو د کورنۍ پالنه کوي.
نو دا پریشانی دي بسره خېټه بساتو او اغم نن سبا په مشکله باندې ساتل شي.
د پاکستان سرکاري شمیرو تر مخه په ملک کې یوازې 13 هفته د یو 50 سیزونو په قیمتونو کې د ولسو په بایو کې اضافه شوې ده. د لسو بای راکمې شوې دي او د سلی رښتو بای په خپل ځای پاتې شوې دي. د شمیرو تر مخه د 13 کال په نسبت روان کال د ګرانۍ کچا 14% زیاته شوې ده. ټماټر 15% ګران شوی، ایل پی جی یا مایا ګیس یو کم 80% ګران شوی، دغه سی اوګه، پیاز، غوړی او پټرول هم سوچند ګران شوی دی. د اقتصادي چارو ماهر پروفیسر منظور خان وای په پاکستان کې د کم آمدن لوی علتونه بیروزګاری او د پیداوار د موقو نشواله دی.
په موجوده وخت کې دا کتل شو چې یو زمونږ د بیروزګاری شرح شیدان وړه سیوا ده. په یو هاوس هولډ کې چې یو تنکار کوي نو زه تنه څلور تنه شپږ تنه جدا کار نه کوي.
د اقتصادي چارو یو بل ماهر ډاکټر میراج علي ویل کله چې په یو هیواد کې د آمدن کچا کم وي نو د نورو ملکونو سره په تجارت هم بد اثرات پرېوځي او چې د آمدن کچا زیاته شي بیا ور سره د ملک دننه هم اقتصاد ښه شي او نور هیوادونه هم ور سره تجارت زیات کړي.
انٹرنیشنل ڈیمانڈ کمی گی او اقتصادی پر مقصد باندھے دے نیگیٹو یو منفی اثر.
د ورلد بینک پر رپورٹ کی ویل شوی تیر کال د 2% خلکو آمدن 3.2 ډالر د غروان کال 3% رقم شوی دی. خود اقتصادی چارو کار پوهان وای چې دا کم د نشت برابر دی او د ملک اقتصاد خکولو کې کوم لوی رول نشي لوبولی. پاکستان کې په حکومتي کچ د احساس راشن، احساس کپالت پروګرام، وړو روزګاریانو ته بغیر سود قرضې او موجوده وخت کې یوټیلیټی سټورونو کې پرایایتي نرخونو خوراکي توکو خرڅ او د روزو لپاره ارزان بازارونه پرانستل شوې دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
وایس اف امریکا ڈی ریڈیو دے د پخوانی قبائلی سیمې سره تعلق لرونکو مشرانو د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د مذاکراتو کولو خبره کړې او ویلي دي د دوه خواوو نه د څلوېښتو ورځو پورې د ډزبندې غوښتنه کوي. دغه خبره د فاټا امن جرګې مشرانو په پېښور پرېس کلب کې د فاټا امن غواړي د سر خط لاندې را جوړه غونډه کې کړې ده. دغه مشرانو ویلي د افغانستان نه د بهر ملکي ځواکونو وتلو او هلته د یو نوي نظام دراتګ وروسته په قبایلي سیمه کې د امن وضع نوره خراب شوې او ډېر پښتنې اندېښنې راولاړې کړې دي. باید چې نور د جنگ ته د پای ټکی کې خودل شي. د غونډې نور حال د دې خبريال عثمان خان نورو
د فاټا امن غواړي سرحد لاندې را جوړ غونډه کې د وزیرستان نه تر باجوړ پورې ګڼ شمېر مشران موجود وو. دوی ویل په سیمه کې د فوځي عملیاتو او د خلکو د قربانو باوجود هم امن را نغلو. د فاټا قومي جرګې غړي او امنیتي چارو کارپوه بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر مومن ویل وړاندې د مسجدو او وزیر جرګو د تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات شوي دي چې پکې ډزبندي هم شوي وه خو دغه جرګې د ځینې علتونو له کبله ناکامه شوي وي. وی او ای ډیو سره په خبرو کې نوموړي ویل مونږ چې اوس کومې خبرې اترې شروع کول غواړو دا به د ټولې فاټا نمائندګي کوي
او څومره چې ټي ټي پی خلک دي هغه هم د دغه قومونو سره تعلق لري او په هغه کې زیات خلک چې کوم دي هغه د قبایلی سیمې دي. بل طرف ته د دې جنگ چې کوم نقصان شوه دی هغه قبایلی سیمې ته د ټولو نه زیات شوه دی او هغه د هر قسمه کاروي نه شوه دی هغه په نتیجه کې. نو موږ دا غواړو چې اوس افغانستان کې امن راغلی دی او اوس هغه جواز نه دی پاتې چې دا جنگ دی نور وګت کړی شي.
نو موږ زیاته په اړومبي پړاو کې فریقینو ته خطونه استول کیږي چې ټول د سلويخ ترزو په ډزبندۍ اماده شي چې جرګې ته په تګ راتګ کې اساني وي. دا اړومبي ځل نه دی که دغه ډول جرګه پیل شي. لدی وړاندې هم د پاکستان د حکومت او ټي ټي پی د جرګو خبرې شوي خو ناکامه شوي دي. تیر کال د اکتوبر په اړومبي نیټه د بهر ملکی ټلویزیون سره په مرکه کې مخکینی وزیر اعظم عمران خان د تحریک طالبان پاکستان د ځینو ډلو سره د خبرو اعتراف کړی. بیا د نومبر په 9 نیټه د پاکستان پاکستان حکومت او پاکستانی طالبانو د یوې میاشتې ډزبندی اعلان کړی و، خو په نهم دسمبر مطبوعاتو سره په شریک شوي بیان کې ټي ټي پي تور پورې کړی چې حکومت ورسره کړې معاهده نه ده پوره کړې او د یوې میاشتې ډزبندی ختمه کړې وه، او بیا حکومت هم ویلو د ټي ټي پي پر ضد جګړه روانه ده. د باجوړ څخه راغلی ملک محمد شاه ویل د قبایلي سیمې حالات یوارې بیا د خرابېدو په لور روان دي او داسې ښکاري چې یو بل ناورین ته حالات جوړول کېږي.
غدای وي پردی اشر پردی غوبل دی، هلته هم زمرم دلته هم زمرم، هلته موږ پښتون مرو، هلته موږ قبایل مرو، دلته موږ مرو. موږ تنگ شو، نور لاشونه نشو چتولی، نورې جنازې نشو چتولی. موږ د دې قبایلو نه پخپله منگ تنه چاویلی دینه چاپ اشاره را پاسی دلی منگو چه منگ رخپل را پاسی گو یو جرگا جوڑه کو آل تا افغانستان ده تی تی فی طالبان و سا ده افغانستان ده واقداران و سا ده پاکستان ده واقداران و سا کی نو ده دیشی و حال لباسو
مشرانو ویل ده افغانستان سر پا پوله ده از غن تار لگولو افغانستان سر پا پاسپورت تگ را تک سر امنیت نشیرات لی ده خیبر زلی جمرو تحصیل سر تعلق لرون کی ملک بسم الله خان وای ده پاکستان حکومت تا پکار ده چه افغانستان سر تاریخی تجارتی و رسمی لاری بیر تپرانزی چې په سیمه کې روزګار روان شي دا به د امن په لور وړومبی ګام وي.
موږ نه روزګار واغسته و دا بدل روزګار یې را نه کړو، نو موږ په دا باندې هغه کوو چې یاره دا موږ لا په افغانستان ته تګ راتګ قبایلو لا په شناختي کارډ باندې وشي او موږ دې په چې کوم موږ تاریخي لیارې دي پدې موږ خپل تجارت ته پرېږدي.
خوانی پاټا کامی جرګی د غونډه په داسې حال کې را جوړ کړی شوی چې قبایلی ضلعو کې په ځانګړي ډول د بدامنۍ په پیښو کې سیواوالی یو ځل بیا لیدل کیږي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
درنو اوردونکو السلام علیکم، دا وایس اف امریکا ڈیوا دا ز مجاہد جواد یم. بس ارت پام وکړی د مهمو خبرونو لندیسا. د افغانستان په شمالي ولایتونو بلخ او کندوز کې چاودنې شوې، په لسګونو کسانو په پکې مرګ ژوبلا وکړي، او اروپایي ټولنې په افغانستان کې د پاکستان د جنگي الوتکو په بمباري باندې اندېښنه ښودلې، په کومه کې چې شل ماشومان هم وژل شوي وو. د پاکستان د خزانې نوی وزیر مفتاح اسماعیل د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د دریدلې قرض پروګرام د بیا پیلولو پر سر خبرو لپاره واشنگتن ته روان شوی، او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د زیارت په پنځمه ورځ خپل ځواکونو ته امر کړی چې د اوکراین په میریپول ښار کې د اوسپنې پر کارخانې د نوورزی چیرې چې اوکراینی سرتیری پټ شوی دی. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. د افغانستان په شمالي ولایتونو بلخ او کندوز کې چاودنې شوې، په ګڼ شمېر کسان پکې وژل شوي او ژوبل شوي دي. رویټرز خبري ادارې خبر ورکړی چې یوه چاودنه د زیارت یا پنجشنبې په ورځ په مزار شریف کې د شیعه مسلمانانو په یوه جماعت شوې ده چې د طالبانو د یوه ځایي قومندان په خبره لږ تر لږه شل کسان پکې مړه او ژوبل شوي دي. په مزار شریف کې د ابو علي سینا روغتون رئیس ډاکټر غوث الدین انوري نن د زیارت یا پنجشنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د پیښې زایا د غروختون ته لس مړی او دوه دیرش ټپیان ورول شوی دی. د بلخ د عامې روغتیا یو بیان رویټرز ته د پنځو تنو د بجل کېدو او له پنځوسو څخه د زیاتو نورو کسانو د ژوبلېدو خبر ورکړی. بلخوا په کندوز کې د زیارت یا پنجشنبې په ورځ هم چاودنه شوې چې د روغتیایي چارواکو په وینا یو لس تنه پکې مړه او ژوبل شوي دي. رویټرز خبرې ادارې ویلي چې داعش د مزار شریف د چاودنې پر غاړه اخیستی. تر دې دوه ورځې وړاندې په کابل کې د شیا مسلمانانو په سیمه کې په یو خوانځي باندې چاودنه شوې وه چې لږ تر لږه شپږ کسان پکې وژل شوي وو او یو لس نور پکې ژوبل شوي وو. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د پاکستان د جنگي الوتکو په بمباري باندې اندېښنه ښودلې، په کومه کې چې تر شلو پورې ماشومان هم وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي د زیارت یا پنجشنبې په ورځ په یو ټویټ کې ویلي، زه په ژوره توګه په خوست او کونړ کې د اپریل په شپاړسمه په ملکي مرګ ژوبلې باندې چې شل ماشومان هم پکې دي په ژوره توګه اندېښمن یم. د ملکي وګړو په ځانګړې توګه د ښځو، ماشومانو او بې ځایه شویو کسانو خوندیتوب د نړیوال بشري قانون مهمه برخه ده. د یو بل خبر لمخه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استاد ټاماس ویسټ وایي طالبان دي د جنونو تشوګم پورته ټولګیو زده کړو باندې بندیز لمنځه یوسي. خاغلی ویسټ د زراعت پښنبی پورس پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې په دې اړه د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی سره خبرې کړې دي. د افغانستان بشارو کې د امریکا ځانګړی استاد ویلي چې د طالبانو لخوا د جنونو پر زده کړو د پرلپسې محدودیتونو په اړه خپل سخت اندېښنه له خاغلی کرزی سره شریکه کړې ده. د هغه په خبر دغه محدودیتونه له افغانانو سره د طالبانو د مکررو تضمینونو سره په ټکر کې دي، د ښځو او نجونو حقوق نقضوي او د افغانستان راتلونکي کمزوروي. خاغلی وست زیاته کړي موږ له طالبانو څخه غواړو چې په ټول هیواد کې د دیني رهبرانو او افغانستان د مشرانو غوښتنو ته پاملرنه وکړي ترڅو دغه بندیز له منځه ولاړ شي. د پاکستان د خزانې نوې وزیر مفتاح اسماعیل د نړیوال مالیاتي ادارې IMF سره د دریدلې قرض پروګرام د بیا پیلولو پر سر خبرو لپاره واشنگټن ته روان شوې. نو موړي د اپریل پر شلمه د روانېدو پر مهال پر ټویټر ولیکل چې د سفر هدف یې د IMF لخوا پاکستان ته د پور ورکولو پروګرام بیا پیلول دي. د پروګرام د ځړېدو تور پر تحریک انصاف او پخوانی وزیر اعظم عمران خان اچولې دي. IMF تیرونی پاکستان ته د پور د بلقیس ورکولو په اړه خبرې په داسې حال کې درولي چې د اپریل پر لسمه نیټه شپه په قومي اسمبلی کې د عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک بریالی شو او حکومت یې ړنګ شو. مفتاح اسماعیل د اپریل پر 28مه په اسلام آباد کې ژورنالیستانو ته وویل چې د مقصد له IMF څخه یو ارب ډالر ترلاسه کول دي چې په وینا یې د راتلونکو مالی کال د بودیجې لپاره تیاری وکړی شي. هغه وویل IMF غواړي پوخانی حکومت چې د تیلو او برېښنا یا بجلی په ګډون پر نورو توکو کوم رایتونه ورکړي هغه دې ختم شي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د زیارت پنځمبي پورس خپل ځواکونو ته حکم کړی چې د اوکران په میریپول خار کې د اوسپنې پر کارخانې د نو ورزي چیرې چې اوکرایني سرتیری پټ شوی دی. پوتین خپل د دفاع وزیر سرګی شایګو ته په یوې ویډیوي لیدنه کې وویل روسی ځواکونه باید یا د کارخانه داسې کلا بند کړي چې یو ماشه هم ورته تیر نشي، خو له پلان سره سم په کارخانې بندنوتل روسی ځواکونو ته یو غیر ضروری خطر وي. شایګو پوتین ته وویل چې د ازوستول په کارخانه کې 2000 اوکرایني سرتیری دي او د میریپول پاتې مهم بندري خار آزاد کړی شوی دی. د اوکراین د لومړي وزیر مرستیالی ایرینا ورشچوک له روس څخه غوښتنه کوي چې له کارخانې څخه د ملکی وګړو او ټپي سرتیرو د وتلو لپاره بشري دهلیز ته اجازه ورکړي. هغه د زیارت پنځمبي پورس په یو آنلاین پوسټ کې ویلي هلته زر ملکیان او پینځه سوه ټپي سرتیری دي، دوی ټول باید له ازوستول څخه نن وستل شي. هغه دا هم وویل چې څلور بسونه په دې توانېدلې چې له میریپول څخه د شوروی چهارشنبې په ورځ ملکیان وباسي. په میریپول کې تر یو لکو زیات کسان بند پاتې دي، خو د روس له یرغل څخه د مقعده غلطه تر څلور لکو زیات اوکراینیان اوسېدل. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. روس د شوروی چهارشنبه په ورځ د اوکرين په کلا بند شوی بندري خار میرپول کې نوې بریدونه پیل کړي. که څه هم سیمایي چارواکو هڅه وکړه د خزو ماشومان او لړو خلکو د استر لپاره بشري دهلیز جوړ کړي. په دغه خار کې د یو لک نه زیات کسان بند پاتې دي، خو د روس د يرغل مخ کې د غلطه ندي سلور لکو خلکو ژوند کو. نور حال په دیوه همکار افتخار حسین وړاندې کوي.
د یوکرين چارواکو د روسي د پوز نه غوښتنه کړې ده چې په میریپول خار کې غیر عام وګړو او زخمی پوزیانو ته د وټو لار ورکړي. د روس صدر ولادیمیر پوتن د یوکرين دغه غوښتنو ته څه ځواب نه دی ویلي، خو خپل پوزي مشرانو ته ویلي دي چې په میریپول خار کې دي د وسپنې په کارخانه کې غیر 2000 پورې یوکرايني پوزیانو باندې دزې نه کوي، ځکه چې دا په خپل د روسي ځواکونو په خطر کې اچولې شي. صدر پوتین دا ویلی دی چې دغه کارخانه ته د ټوله لارې وتړل شي چې دغه پوزیانو د وټو کومه لار پاتې نشي. میریپول خار اکثره برخو باندې دا وخت د روسي قبضه ده او دغه ته د یوکرين د چارواکو د وینا تر مخه تر یو لاک پورې عام وګړي گیر دي چې د مرګ د خطر سره مخ دي. د امریکا خارجه چارو سکرتر انټونی بلینکن تیر ورځ په پاناما کې د وینا په وخت ویلي دي چې په یوکرين ماریپول ښار کې حالات دا وخت ډیر خراب دي. دوی غوښتنه کړې ده چې روسیه دې په دغه ښار کې ډیر عام وګړو ته د وتو لار ورکړي. بل لور ته امریکا، کینیډا او برتانیې د نړۍ د شلو غټو معیشتونو د غونډې یعنی د جی 20 د غونډې نه د احتجاج په توګه واک اوټ کړی دی، ځکه چې په واشنگتن کې کېدونکې دغه غونډه کې روس ته د ګډون اجازه ورکړل شوې ده. امریکای او د جی 20 نور غړو د غونډې د مشرې کونکي هیواد انډونیزیا نه غوښتنه کړې ده چې روس ته د اجازه ورنکړي، ځکه چې په یوکرين حمله کړې ده. په جی 20 کې شامل غټو هیوادونو کې امریکا، برتانیا، فرانس، جرمني، جاپان او کینیډا د روس د یوکرين پر ضد د برید غندنه کړې ده. او تازه رپورټونو تر مخه د نړۍ مشهور ټینس ته لوبو ټورنمنت مشرانو د روسیې او د بلاروس په لوبغاړو بندیز لګولې دي چې تر مخه به د دواړو هیوادونو د ټینس لوبغاړي د لوبونه به برخه پاتې شي. روسیې په یوکرين باندې فروری په سلیریشتمه نیټه برید کړو. په دغه وخت پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان هم په ماسکو کې وو او دغه سفر یې بیا وروسته ډیر لانجمن بللې شوې وو. په یوکرين د برید وروسته امریکا او اروپا په روسیې پرله پسې یو شمېر اقتصادي بندیزونه لګولې دي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com، ټویټر @voadiva.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او اوس وخت شوی مطبوعاتو ته د کتنې وړاندې کوونکی دی زموږ همکار مختار خلیل.
پاکستان کې د نوی وزیر اعظم میا شاوا شریف په مشرۍ کې د پاکستان مسلم لیگ د نون ګوند نوی حکومت د میډیا د قوانینو د سر دوباره جاج اخیستو کار تلاس اچولې ده. په دې موضوع د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار ډان خپل یو اداریه لیکلی ده. ډان د خپل اداریې په سر کې لیکي چې پاکستان کې د وزیر اعظم شهباز شریف حکومت د عمران خان د حکومت د اطلاعاتو د پالیسۍ ختمولو فیصله کړې ده. د پاکستان په نوي حکومت کې د اطلاعاتو زنانه وزیري مریم اورنګزیب د نه پورس خپل یو بیان کې ویلي دي چې د عمران خان حکومت د میډیا په خپل پنجه کې د ساتلو د پاره پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتارټی ته ډیر ناروا اختیارات ورکړي وو، خو د پخوانی حکومت دغه ټول اقدامات اوس ختم کړي شوی دي. مریم اورنګزیب دا هم ویلي دي چې دین پس په پاکستان کې هیڅ داسې قانون نشي نافذ کولای چې د هغې مقصد په آئین کې میډیا ته د ورکړې شوو حقونو وهل وي. میرمن اورنګزیب دا اعلان هم کړی دی چې د پی ټی آی حکومت چې په سوشل میډیا د سرکاري اطلاعاتو او معلوماتو خورولو لپاره د ډیجیټل میډیا وینګ په نوم کومه اداره جوړه کړې وه دا به هم ختمولې شي. ډان خپل اداریه کې لیکي چې پاکستان کې د پی ټی آی په دوري حکومت کې د تقریر په ازادۍ د لګیدري بندیز مثال په تیرو وختونو کې نشته، خو اداریه لیکي چې دلته دا خبره هم د ذکر وړ ده چې پاکستان مسلم لیگ نون هم د تقریر د ازادۍ د ورکولو داوا نشي کولای. په حقیقت کې په کال 2019 کې هم د پاکستان مسلم لیگ نون په دوري حکومت کې پرنٹ میډیا ریګولیټری قانون جوړ کړی شوی وو، کم چې د پی ټی آی د حکومت د پاکستان میډیا ډیولپمنټ ادارې جوړولو سره ډیر نږدې سمون کې وو. په دې کې د اشاعت د لایسنسونو هر کال د نوي کولو او د دې قانون په ممکنه خلاف ورزي د صحافیانو او د ناشرانو جیل ته د لیګلو اقدامات شامل وو، خو د دې قانون خلاف په میډیا کې او په ولسی خلکو کې د مخالفت له سببه د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند د هغه وخت حکومت دا قانون واپس اخیسته وو. ډان لیکي چې دا هم څوک نشي هیرولې چې د پریوینشن اف الکترونیک د کال 2014 بندیزي قانون هم په اصل کې د پاکستان مسلم لیگ د نون ګوند حکومت راوړلې قانون وو. په دې قانون کې د پی ټی آی په دوري حکومت کې د یو آرډیننس په ذریعہ نور داسې بدلونونه وکړای شول چې دا د دنیا د نورو عامرانه حکومتونو د قوانینو برابر کړی شو. ډان لیکي چې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند او د پی ټی آی حکومتونو دواړو د خلکو د تقریر د ازادۍ حق دینه شکولې وو. خو د رواني میاشتې په شروع کې اسلام آباد های کورټ د خپلې یوې فیصلې تر مخې د خلکو د حق واپس دوی لورکو. اسلام آباد های کورټ د پیکا د قانون شلم شق په ممکنه توګه ختم کو او په دې لړ کې ټول ترمیمی آرډیننس غیر آئینی وګرځولو. دان اخبار خپل اداریه د اطلاعاتو د زنانه وزیرې د مریم اورنګزیب په دې بیان ختمه کړی دا پکم کې جدي تسلی ورکړی دا چې د پیکا با سر دوباره جاج اخیسته شي او په دې کې به متعلقه خلکو سره سلا مشوره کولی شي. دان د مریم اورنګزیب په دې اعلان خوشحالي ښکارا کړی دا.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
امریکا د کانګرس غړي الهان عمر د پاکستان سفر په محل د وزیر اعظم شهباز شریف، صدر عارف الوی او د بهرنو چارو وزیر هینا ربانی خر په شمول د پخوانی وزیر اعظم عمران خان سره هم لیدلی. د غلیدنو کې د حکومتي مشرانو، جرنلستانو، پټولنیزو رسنیو تر ټولو زیات پام د امریکای کانګرس د غړي د عمران خان سره لیدنې ته ګرځول شوی چې امریکای د هغه د حکومت په نسکورولو تورن کړي. د تحریک انصاف مشر شیرین مزاری که څه هم د غلیدنې په اړه یو ټویټ کې لیکلي چې د اسلاموفوبیا او تړونو چارو خبرې شوي او الهان د اسلاموفوبیا په ضد عمران خان کار ستایلی. پرسیدونکو البته وینا ده مدیر راسه د نړیوالو هیوادونو سره اړیکې د حکومت او مخالف ګوندونو لړخه خپل د سیاست د پاره کاربل او په بل غداري او د سازشونو تور لګول پاکستانی ټولنه د انتشار سره مخ کړی ده.
نور حال د پاکستان نوی حکومت جوړې دور راهیسه پاکستان ته د یوې امریکایي قانون جوړونکي د لومړی سفر دی. الهان عمر د وزیر اعظم شهباز شریف، د صدر عارف الوی، د بهرنو چارو وزیر هینا ربانی خر او د قومي اسمبلی د سپیکر راجا پرویز اشرف په شمول د ګڼو پاکستانی مشرانو سره لیدلی. خو د عمران خان سره د هغې لیدنه په داسې حال کې ټوله پام ځانته را اړولی چې عمران خان د دوی حکومت تنسکورولو اتور پر امریکا لګولی وو او د دوی د واک په محل د مخالفو ګوندونو د مشرانو د امریکایي چارواکو سره لیدنې د دوی په ضد سازش بللې وو. د تحریک انصاف مشر شیرین مزاری که څه هم په یو ټویټ کې لیکلي چې په دغه لیدنو کې د اسلاموفوبیا او تړلو چارو په اړه خبرې سوي او الهان عمر د اسلاموفوبیا په ضد د عمران خان کار ستایلی، البته په ټولنیزو رسنیو او د حکومتي مشرانو له اړخه پر دغه لیدنې خبره پښتنی را برسېره کیږي. وتلی جرنالیست اویس توحید وی او ای ډیوا سره خبرو کې وایي د عمران خان په ضد بې باوري آئینی تحریک یو سازش ګرځول د دوی یوازې یو بیانیه وم.
خان صاحب کو الهام عمر صاحبہ کی اس کے ساتھ ملاقات پر نہ صرف ان کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا بلکہ ان کے بیانیے کو ایک طرح سے ٹھیس پہنچی.
د الهان عمر سره لیدنی باندی نه یوازې عمران خان باندی نیوکی کیږي بلکہ د دوی د امریکا د سازش بیانیته هم زیاره سیدلی دی. دوی زیاتوی د عمران خان پلویان که څه هم د حکومت پر نیوکو غوږ نه نیسي خو د بده مرغه په هیواد کې د یو بل غدار ګرځولو دغه بیانیو د پاکستان په ټولنه کې یو تفریق او د استراب حالت رامنځته کړی دی. د کورنو چارو وزیر رانا ثناء الله په اشاره کې د تحریک انصاف د مشر څخه پوښتلی چې آیا د دوی د الهان عمر سره دغه لیدنه سازش وه که لاسوهنه. د کورنو چارو وزیر د لیدنې په اړه د پلټنو خبرداری هم ورکړی او ویلي کچري عمران خان خپله د دې لیدنې جزئیات د ولس سره شریک نه کړو نو دوی به د وزیر په توګه پلټنې کوي، ځکه چې دا نه وي چې د عمران خان له اړخه یو بل لیک مخته راسي. یو بل جرنالیست محمد سرفراز د عمران خان دوه مخیزه تګلاره ګرځوي او وایي
لیکن وہی چیزیں اگر کوئی اور کرے
د تحریک انصاف تاریخ شایي کم څه چې هغه خپله کوي هغه سیوي او کچري مخالفین وکړي نو غلط وي. دا هر څه باید ختم کړي سي. د نور هیوادونو سره اړیکو د پاره مشرانو ته د دوی د چارواکو سره لیدل وی پر لیدونو نه عمران خان او نه یو بل چاته غدار ویل کېدای سي او تحریک انصاف ته هم پکار دي دغه بیانې څخه لاس واخلي. عمران خان د رزلري چې د دوی په ځی ته بے باوري تحریک د یو سازش تلاري کامیاب سوی وو چې د دوی تر مخه تر شاید امریکا او په هیواد کې دننه د دوی د مخالفینو لاس وو. امریکا دغه تورونه ردوي او وایي پاکستان کې د آئینی اصولونو تر مخه د جمهوري حکومت هیلمند دي او د یوې سیاسي ډلې هم ملاتړ نه کوي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. د ډیوا خبریال اسلام محمد خان په ټویټر سپیس کې د عمران خان داوو ته خبرګون راټول کړی دی. عمران خان د بیساری آزادو رسنیو باندې تبصره کړی ده. په دې باندې د تفصیلي رپورت د اسلام محمد خان په غوږه
د تیر شپې د غنیغ په نیغه ټویټر سپیس کې چې د د اوریدونکو شمیره تحریک انصاف ګوند تر یو لکه او شپېته لکو دا وکوي، خو بیا په ټویټر د عمران خان د پلویانو مجموعی شمیره چې 14 میلیونه خودلی شوی او د ده په ټویټر د پلویانو د مجموعی شمیرې د سکرین شاټ سره یوې خبریالې زینب بانو لیکلی په 14 میلیونه پلویانو کې تش 1.5 لک لخوا د دې وینا اوریدل کومه غیر معمولی خبره نخکاری. دغه ډیره کم شمیره ده ځکه چې پاتې نور پلویانو د ده د خبرې اوریدو څخه هم ډډه وکړله. عمران خان د ټویټر سپیس تلاري د غوینا کې د خپل واکمنای په وخت کې د میډیا د ازادۍ خبره هم وکړله، خو بیا ورته په عکس العمل کې د یو شمیر نورو صارفینو په شمول وتلی خبریال حامد میر هم په خپل ټویټ کې د خندا څخه پیل کړي او لیکلی دی چې څوک دی د د سخه او پختی چې ستا حکومت په اخیری نه میاشتو کې په حامد میر بندیز ولې پر ځای کړي وو. آیا چا دا پختنه هم کړي چې فواد چودری ټی وی چینلونو ته ټلیفون د لارې ویل چې حامد میر با د ټی وی یو چینل خورونه ته هم نه راغواړي، او بیا دا چې د حامد میر د غختلو لواجی د هم پنوم د ټی وی چینل خورونه چا بند کړي وي. د نیغ په نیغه لایو سپیس کې چې صارفینو لخوا پښتنې هم کېدلې، خو ملک رمضان اسرا لیکلی کله چې د عمران خان د پښتنه کول و غوښتل چې د واکمنۍ نه وړاندې خو حامد میر ستاسو یو خوښ خبریال وو، نو د واکمنۍ وروستو پرې ولې بندیز پر ځای کړو؟ نوموړي په وینا د یې دغه پښتنې ته پرې نه خودو او مای کې ورلبند کړو. د ښاغلي عمران خان دغه وینا ته چې د یو شمیر پلوی یانو بیا بیا ری ټویټونه هم کول او د ټویټر د لایو سپیس په فیسبوک او انستګرام هم روان ساتلی وو، خو د مدني ټولنې فعال او لیکواله ندا کرمانی په ټویټر لیکلی او د عمران خان نیغ په نیغه ټویټر سپیس کې یې لویا شمیره خلک خودلې شوی. زه هم تر 15 منټو پاتې شوم خو بیا را باندې ساډوبه راغلو. دا زیاتوی په دغه کې زنه اوریدونکو د عمران خان پلویان، زنه کریکه کوونکی او زنه بیا هغه چې تش د شوق په خاطر ټویټر پرانسته وو. ندا کرمانی زیاته کړي عمران خان دا اوس هم وزیر اعظم په سوکای پاتې شوی او دا کومه د حیرانۍ خبره نه ده، نو ځکه د دې څخه د 1992 نړیوال جام جوړولو څخه ډډه وکړای. د ټویټر یو بل صارف ولید طارق لیکلی د عمران خان په واکمنۍ کې د میډیا ازادي تر یو سل پینځه سلیختم و غورځیدله. عمران خان په دغه ټویټر نیغ په نیغه سپیس کې په خپل ګوند د بارني هیوادونو څخه د فنډونو د قضیې خبره هم کړې او د ټاکنو په کمیشن یې نیوکه کړې. په دغه خبرو کې عمران خان په خپلو پلویانو غږ کړی چې په پاکستانی پوز د نیوکو څخه ډډه وکړي او زیاته کړې ده د پاکستان پوز د هیواد دپاره د دننه زیات مهم دی. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
وایس اف امریکا ډی وی ریډیو دی. په نوې کابینه کې د پښتنو ملت پال ګوندونو نمائندګي نشته. په قانون سمله کې قریبا هیڅ استازیتوب نشته او عوامي نېشنل پارټي لا تر اوسه د کوم وزارت لاغستو څخه ډډه کړې ده. د وزیر اعظم شهباز شریف په نوې کابینه کې پښتانه قام پاله ګوندونه ولې برخه نه لري؟ سیاستمداران او څېړونکي د دې سبب د کال 2013 انتخابونه ګڼي. تفصیلی رپورٹ پہ د ڈیوا خبریالا سادیہ قاسم شاہ باندې کی.
سیڑن کی وای داسې ښکاری اوس هم داسې سری کرخشتا چې د پښتون قام نمائندگی کونکي سیاسي ګوندونو په لار کې خنډ جوړیږي او کې دیشي هم دغه وجه دا چې پرستو کې ټاکل شوی وفاقي کابینه کې هم د پښتون ملت پالا ګوندونو نمائندگی د نشت برابر ده. یو نېشنلیست او د پارلیمان پخوانی غړي بشرا ګور هم وای تیر کابینه کې پښتانه خود پښتون کم نمائندگی نه و.
اوسنۍ کابینه چې کومه ده د کوم پښتنو چې کوم ده پښتنو د حق خبره کوي یا نېشنلیستي هغه له ځای نه دی ورکړي او زیات ځای جی یو آی اف فضل الرحمن له ورکړي دي چې کوم کله دې لکه د پښتنو د حق لپاره هغه کله خبره نه ده کړې او چې د پښتنو وینه تو شوې ده نو دې کله نه دی را پاسې تدلی نو د پښتنو د حق لپاره خبره به نه کیږي. د حق د پښتنو د حق لپاره چې څوک خبره کوي نو هغه ورته قبول نه ده.
د پېښور پوهنتون د سیاسيات یو استاد او سیډونکی ډاکټر نوري نصیر هم وای یول د پښتنو حقونو لپاره आवाज پورته کونکي سیاسي ګوندونو لپاره حالات دومره ناسازګار کړل شو چې هغوی عام انتخاباتو کې په آزاد برخه و نه غستل شو او هغوی یو طرف تکړل شو. اوس کوم سیاسي ګوندونو ته پارلمان کې او په کابینه کې ځای ورکړل شوی هغه داسې سیاسي ګوندونه دي چې هغوی چرته د پښتنو د حقونو لپاره आवाज نه دی پورته کړی او د هغوی سیاست ملت پال ګوندونو د سیاست نه بالکل بدل دی.
خو اغي د پښتنو کارت هغه ټایم استعمال کو چې کله دی الیکشن غټلو نه پاتې شو یا اغي د نېشنل اسمبلی یا د سیاست نه پاتې شو اغي ال د پښتنو आवाज راوچت کو او د بده مرغه دی اوس په دې نېشنل اسمبلی کې په دونه نمبر کې دی چې دی له دا ریپرزنټیشن ورکړل کزو ورته از ا د سیاستو په نظر کې وګورم نو دا ریلیجیس پارټي یعنی یو اتنیسټی هم نه ریپرزینټ کوي په پاکستان کې او د دې کې پی نه خو خیبر پښتونخوا نه ګټي خو خودی د پښتنو کاز ته لپاره خبرې نه کوي نه دی په چرته په واټر ایشوز باندې questions raised kuri di nadi pa chata pa resources pa distribution bande nadi pa na nfc award bande sa awaz rochat kade de
sirun ki wai tir hukumat ke pukhtana pa ala wizaratuno khusani kabina ke do pukhtun millat pala ya the nationalist gunduno numaindagi de nish barabar da aw de sababa pa wifaq ke do pukhtano hakuno la para awazuna nor hum ra kam shi. Sadia Kasim Shah, VOA Diva, Peshawar.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی او اوس وخت شوه دی د ویداری چې زموږ همکار مختار خلیل باندې کوي.
د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن د مارچ په 20م تاریخ په یو اعلان کې ویلي دی چې د برما فوجي حکومت د کمشمیره روهینګیا فرقې قتل عام کړی دی. خاغری بلینکن وایي چې د برما فوج د روهینګیا د قتل عام منصوبه د ډیر پخوانه تیار کړی و. د زیاته کا چې روهینګیا فرقه د برما د معاشري نه جدا کیدونکو اندام دی خو د دوی شهریت او د دوی حقونه په یو منظمه طریقه د دوی نه شکولې شوې دي. د برما فوج په کال 1922 کې یو فوجي انقلاب راوستو او سم دستي پر روهینګیا باندې ویرې ترهې تیرول شروع کړ او ناروا ظلمونه پیراټیټ کړ. حکومت روهینګیا د برما د شهریت نه محروم کړ، د دوی د زنانو د عزتونو اخیستل شروع کړ او د روهینګیا فرقې د خلکو په قتلونو لاس پورې کړ. د دوی کلی کورونه وران کړ او دوی د بیکور خلکو په کیمپونو کې په جون کولو مجبور کړ. خاغری بلینکن جاته کې برما کې د روهینګیا خلکو د قتل عام مثال په مشکل سره دنیا کې چرته بل ځای کې مونږ دی شي. هر کله چې مونږ نن ورځ د برما د فوج پر وهینګیا کې دونکو ظلمونو ته خپل پام را ګرځو، نو دا هم ضروری ده چې د برما فوج د کلونو راسي د نورو کم شمیره مذهبي فرقو خلکو سره هم دا قسم سلوک راخسته دي او چې دې ته هم پام را وګرځو. د دې ظلمونو خبرونه په ګرد د دنیا کې خواره شوې دي او دا په ګرد د برما کې شوې دي. امریکا په برما کې پر وهینګیا او په نورو کمشمیره فرقو د کیدونکو ظلمونو د ثبوتونو راغونډولو د آزاد تحقیقاتي طریقې کار ټینګ مرسته کوي. خاغلی بلینکن دا هم ویلی دی، هر کله چې مونږ د مستقبل د احتساب لپاره یو بنیاد ږدو، دې سره سره مونږ د برما د فوج د جاري ظلمونو د بندولو هم کوششونه کوو او په برمی فوج مزور راوړلې دي چې ټول نامناسبه گرفتار خلک خوشي کی. مونږ د برما د خلکو د خپل ملک د جمهوریت په لار د واپس اچولو په کوششونو کې د دوی مرسته کوو. دوی امریکا به د روهینګیا خلکو د انساني خواخوږی د فوري ضرورتونو په پوره کولو کې پوره لاس امداد کوي. امریکای د کال 2018 نن تر دې وخت پورې د سر پټولو د زینو نواخلې تر تعلیم پورې روهینګیا له 1.5 کروڑ ډالر امداد ورکړی دی. په دې کې د ذهني ناروغتیا د پاره امداد هم شامل دی. خاغلی بلینکن د خپل بیان په اخر کې وویل چې د برما د فوج د ظلمونو د واقعیتو راغونډولو کار جاری دی. د میانمار د پاره د آزادو تحقیقاتو ادارې د برما د فوج د ظلمونو 15 لکه ثبوتونه راغونډ کړي دي. هغه ورځ رانږدې ده چې د دې ظلمونو قصوروارونه به د دې تپوس کولی شي.